شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانکزی تاسو دغه پروګرام د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري اوري په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دینی عالمانو لخوا د جګړې ناروا بلل د سولې په پروسې مثبت تاثیر کوي پرون دینی عالمانو په افغانستان کې د جګړې دوام ناروا وباله خو طالبانو بیا د دې فتوا رد کړه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ کې د ایران لاسوهنی خای اروپا ته د کډوالو د څپې د زیاتولو باید شي خو تر ارزه مخکې خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست په مو کړی د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې په کابل کې د دینی عالمانو پرونی فتوا به د افغانستان د سولې پر بهیر مثبت اغیز وکړي د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلوریزه لوبه لري او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا مشران به د رواني میاشتې د جون په 12مه په سنگاپور کې سره وګوري پوره خبر نو واوري د افغانستان د سولې عالی شورا وايي په کابل کې د دینی عالمانو په پرنی غونډه کې د جګړې پر ضد فتوا به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو مثبت اغیز وکړي د سولې د عالی شورا وایاند احسان الله طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دینی عالمانو له پرنی پیغام شای ډیر وسلوال طالبان هم متاثر سي او له جګړې لاس واخلي
د افغانستان د سولې پروسه نور هم قوي کیږي ان شاء الله او تمایلات د ساته په مختلف ساته د رهبری د مخالف وسلواله قوا او د سویډا او ان شاء الله چې مونږ کلمن یو چې په اوسنۍ کال کې د سولې د مذاکرات لومړنۍ ورځ ان شاء الله چې مونږ پیل کړو او ټول خلکو مونږ سره شاهدان اوسي
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری وو په کابل کې د دینی عالمانو په پرنی غونډه کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلل سوه د افغانستان ولسمشر هم پرون ماښام وسوالو طالبانو ته په پیغام کې یو ور بیا د سولې بلنه ورکړه او د دینی عالمانو د فتوا ستاینه وکړه په کابل کې پرون د غونډې ته نږدې په حمله کې چې د لوی جرګې خیمې ته هم نږدې و د یو شمېر دینی عالمانو په ګډون څو تنه ووژل او زخمیان سو د حمله مسؤلیت د داعش وسوالو اخیستی دی د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلوریزه لوبه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو د لړۍ د هند په دهرادون ښار کې د راجیو ګاندی د کرکټ په لوبغالي کې کیږي افغانستان د دې لړۍ لمړنۍ لوبه چې تیر یک شنبه وسوه په 15 منډو وګټله د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دریمه او وروستۍ شلوریزه لوبه د راتلونکي پنجشنبه په ورځ کیږي تر دې لوبه وروسته به د جون په 14مه نیټه افغانستان خپل لومړنی ټیسټ لوبه له کوربه هند سره کوي سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران به د رواني جون میاشت په 12مه په سنگاپور کې له یو بل سره وویني او د دې سرمشتیزې په تنظیمولو کې له دواړو خواوو کار روان دی د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس پرون وویل چې د متحدو ایالاتو او شمالي کوریا پلاوی د دواړو کوریاګانو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې د راتلونکي سرمشتیزې په اړه خبرې کوي ولسمشر ډونالد ترامپ له کیم جونګ اون سره خپل د سنگاپور کتنه لغوه اعلان کړې وه خو د اونۍ په سر کې په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا له یو لوړ رتبه مسؤل سره تر لیدو وروسته اعلان وکړ چې دی او کیم به د جون پر 12مه په سنگاپور کې سره وګوري ولسمشر ترامپ هیله څرګنده کړې ده چې له کیم سره به د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ختمولو په اړه خبرو کې مثبت پرمختګ وشي د امریکا متحده ایالات غواړي چې دواړه کوریاګانې له اټومي وسلو په بشپړ ډول پاک شي د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پر دې چې د امریکا حکومت د هغه هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشو د مداخله په تړاو یو روسی بیلیونر انتقاد ورباندې کوي او بیا هغه محکمې ته معرفي کیږي ملنډي وهلي او د سخر ور کاري بلل دي د اوتریش له رسنۍ سره په مرکه کې پوتین پر نوویل چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د څیړونکو رابرټ مولر له دفتره پر روسی وګړي یوفجینی پریگوژین لګیدلې تور او محکمه ته د هغه معرفي کول مسخره دی. یوفجینی پریگوژین په روسیه کې مشهور رستورانتونه لري او کله چې ولسمشر پوتین ته له بهر میلمانه ورځي د هغه په رستورانت کې د ماښام ډوډۍ ته بولي. له دې امله هغه ته د پوتین اشپز هم ویل کیږي. یوفجینی پریگوژین له کرملین سره نږدې روابط لري او د رستورانتونو ترڅنګ د انټرنیټي څېړنې یوه اداره هم لري. د مولر دفتر پر یوفجین او دولسو نورو روسي وګړو تور لګولی چې پر انټرنیټ یې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وخت کې د انتخاباتي کمپاینونو په تړاو په میلیونونو داسې پیغامونه چې په سیاسي لحاظ د خلکو په منځ کې د تفرقې سبب سوي وو خپاره کړي وو، چې د بیلګې په ډول پر فیسبوک، ټویټر او داسې نورو سایټونو میلیونونه وګړو ته رسیدلي وو. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نویلي که چیرې د روسیې یو اشپز کولای سي چې په امریکا یا اروپایي هیوادونو کې انتخابات متاثر کړي، نو تاسې فکر وکړئ چې په غرب کې د معلوماتو او سیاسي ماحول وضعیت څومره کمزوری دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو د اروپایي ټولنې په کمزوره کولو کې کومه لیوالتیا نه لري. ولسمشر پوتین د څرګندونې جمهوري ریاست ته بیا تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره اروپا ته د خپل سفر په درشل کې کړی دی. ټاکل شوی ده چې دی به نن اتریش ته په اتریش کې له چارواکو سره وګوري او د اتریش له مشرانو سره به د اوکراین د ختیځ په شخړه کې د روسیې د رول او پر مسکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په اړه خبرې وکړي.
له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دینی عالمانو لخوا د جګړې ناروا بلل د سولې په پروسې مثبت تاثیر کوي.
د افغانستان د سولې پروسې نور هم قوي کیږي ان شاء الله، او تمایلات مختلف سطح د رهبری د مخالف وسله والو قوا او تیر سوی ده ان شاء الله.
پرون په کابل کې دینی عالمانو فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده. په کندوز کې پرون مشاعره وشوه. ګډونوالو د سولې او ثبات د راتلو لپاره شعرونه وویل او ترنم یې وکړه.
تل مقتد خود لے ہر لار برابر تعلیمامو تبرا تعلیمامو
تبرا. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل ته خبرداري ورکړه چې په منځني ختیځ کې د ایران لاسوهنی خای اروپا ته د کډوالو د چپې د زیاتولو باید شي. او د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مهیروي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د جګړې پر ضد د افغان دینی عالمانو تر فتوا وروسته د سولې عالي شورا وایي د فتوا د سولې په پروسې هم مثبت تاثیر کوي. د سولې عالي شورا وایي ویاند سید احسان طاهری د سیشن به پروس ازادي راډیو چې ویل چې د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې په ناروا بللو سره به ځینې طالبان د سولې لار ونیسي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوي غړي عرفان الله عرفان ویل د دینی عالمانو لخوا فتوا په عامه ذهنیتونو هم ډیر مثبت تاثیر کوي. خو طالبانو بیا دا فتوا د دوی په خبره نمایشي بلل او ویلي دي چې پرونی غونډه د امریکا په غوښتنه په کابل کې اور بلل شوې وه. په دې اړه واصل وصال جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی. وصال صاحب مهرباني.
زیات مننه ستنګزه سپ تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د سولې علي شورا د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې له ناروا بلل وروسته هیله مندې ښیي چې د یو شمېر طالب مشرانو لیوالتیا به سولې ته زیاته شي. د دې شورا ویاند سید احسان طاهری وایي په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو فتوا زیات شمېر طالبان دې ته هڅوي چې د جګړې پر ځای د سولې لار خپل کړي. ښاغلي طاهری د شنبه پورس ازادي راډیو ته پټه داسې ویل.
د افغانستان د سولې پروسې نور هم قوي کیږي ان شاء الله، او تمایلات د ساتو په مختلف ساتو د رهبری د مخالف وسله والو قوا او د سولې دا ان شاء الله چې ممکن لمن یو چې په اوسنۍ کال کې د سولې د مذاکراتو لومړنۍ ورځ ان شاء الله چې مونږ پیل کړو او ټول خلکو مونږ سره شاهدان اوسي.
ان موري دا شنول چې د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې ناروا بلل به په دغه هیواد کې د جګړې په ملاتړ د زینو بهرنیو هیوادونو د علماو فتواوي به ارزښت کړي. دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ټول افغانستان زرګونو دینی عالمانو په یوه متفقه فتوا کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې د اوربند غوښتنه وکړه. دوی دا شان ویل چې په افغانستان کې جهاد هیڅ ډول جواز نه لري او ځانمرګي بریدونه حرام دي. د دغه علماو په خبره په افغانستان کې روانه جګړه دینی او شرعي صبغه نه لري او همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړې ده او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ لامل شوې. د غونډې ګډونوالو په دې ټینګار درلود چې سوله او د سولې په اړه خبرې کولی شي د یو مهالویش له مخې له افغانستانه د بهرنیانو وتلو ته لار هواره کړي، خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دیني عالمانو دغه ناسته رد کړې ده او ویلي دي چې امریکا د داشان ناستو له لارې هڅه کوي د افغانستان د اشغال لپاره جواز ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې د جګړې ناروا بلل په عامه ذهنیتونو مثبت اغیز لرلی شي.
یقینا فتوای دیروز اولی که در اذهان عامه تاثیر مثبت خود داره و او ذهنیتی که در بین مردم وجود داشت گویا که خاموشی اختیار کرد علما، ای از بین برداشته شد و در بین مردم یک امیدواری پیدا کرد که گویا واقعا که انتحار انفجار در افغانستان سابقه شرعی نداره. در پایلی کسانی که واقعا آگاهی دارن مسائل دینی نیشکی نیست که بالا جواد تاثیر حال خواد داشت و هم امید است که تجدید نظر بکنن.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د وري میاشتې رئیس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو او قومونو لخوا د سولې په نوم د پرلتونو د خیمو د ودرولو لړۍ هم پیل شوه چې له لارې د جګړې له ښکېلو اړخونو د سولې اوربند غوښتنه شوې.
بله مننه کوم ویسال صاحب. کور ودان و موردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وویل د دینی عالمانو لخوا د رواني جګړې پر ضد فتوا صادرول به د سولې په پروسې مثبت اغیز وکړي او ځینې طالب مشران به د سولې پروسې ته راوڅوي. په همدې حال کې له سیاسي چارو کارپو نجیب ننګیال سره هم غږېدلی و. هغه وایي چې د عالمانو لخوا پرونی غونډه خورا مهمه او تاریخي و، خو طالبانو بیا هم د خبره معمولی منفی خبرګون خودلای دی. زموږ همکار حدیث پردیس له ښاغلي ننګیال سره خبرې کړې او نوموړي په سر کې د پرونی غونډې د څرنګوالي او اغیز په اړه غږېدلی.
ګوري دا یو خود جوشه حرکت و د افغانستان علماو په یو بې ساري استثنایي اقدام وکړه چې زما په فکر باندې په تیرو سلو یو نیم سلو کالو کې په دومره جرات په دومره میلانه د افغانستان علماو موقف نه و نیولی. دا یو استثنایي اقدام و چې حتی حکومت یې د تنظیمولو نه او د جوړېدو د وخت نه خبر نه و، بلکې دوه ورځې مخکې حکومت ته خبر ورکول چې دغسې د افغانستان علما مختلف نهادونه یا ډېر معتبر نهادونه دي په افغانستان کې د علما سره جرګه کیږي او راځي د افغانستان په دېشته وخیم وضعیت په اړه باندې خپل موقف څرګندوي. دا چې طالبانو د دې په اړه باندې په عاجله کې اقدام وکړ او عاجله کې د دې په اړه اعلامیه ورکړې، نو د تل په څېر باندې همدا له هغوی څخه توقع کېدای شوه. هغوی هېڅ کلام د دې فتوا محتوا هغه دلایل هغه شرعي منطقي دلایل چې کوم دي احادیث او قرآن د هغې رد یې نه دی لیکلی او نه دي توانېدلی چې د دې ځواب ووایي.
ننګیال صاحب، په دغسې وضعیت کې چې طالبانو اعلامیه ورکړه او دغه پرونی غونډه ویل چې دا په یو شکل لغه فشار چې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان دا خبره کړي په دوام تر سره کیږي، نو څه فکر کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره دغه حادثه چې کیږي د به څومره رنگ راوړي او نتیجه به ورکوي؟
ګوره د ولس زور د خدای زور ده. په تېرو شپږو میاشتو کې ولسي فشارونه فوق العاده زیات شوي په طالبانو. د افغانستان خلک له دغې جګړې څخه په تنګ راغلي دي او دوی هېڅکله نور دغه وضعیت نه شي زغملی. هغه وضعیت چې په هغې کې سل په سل افغانان وژل کېږي، افغانان پکې یتیمان کېږي، افغان میندې پکې بورېږي، دغه وضعیت یعنی نور د زغملو وړ نه ده د افغانستان خلکو لپاره او د ولس په وړاندې هېڅوک مقاومت نه شي کولی.
بله، او ننګیال صاحب، یو انتقاد چې طالبانو هم مطرح کړی، څه فکر کوي چې په دغومره لوی تعداد علما چې راټولېږي او فتوا ورکوي په جګړه کې ښکېلې خواوې دلته شته چې طالبان یو لوری ده، اما بل لوری چې افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات او بهرني ځواکونه، څه فکر کوي چې علما په دغه اړخ باندې تاکید ولري د جګړې د درېدو په رابطه باندې دا به څومره موثره وي؟
واضح ډول ویل شوي دي، بلکې حتی د سولې خبرې د سولې مذاکراتو پیلول یې واجب ګڼلي. په اوسني وضعیت کې تاوان یې تر ټولو نه زیات مسلمانانو ته دی او واجب ګڼلي طالبانو څخه له حکومت څخه له دواړو څخه هیله کړې چې مذاکرات هم نیز سره شي، د سولې خبرې پیل شي او تر څو دغه ستونزه نور حل ومومي. حکومت خو خپل نطاب ښودلی ده، د قید شرط آماده دی چې د مذاکرات هم نیز سره شي، خو طالبان بیا هم په تکراري غوښتنو سره د ولس د حکومت د نړیوالې ټولنې د ټولو خلکو د تکراري غوښتنې سره سره بغیر له کوم منطق او دلیل نه، بغیر له کوم شرعي عذر نه، د مذاکراتو له میزه تېښته کوي او د خبرو میز ته نه آماده کېږي. حال دا چې حکومت د بهرنیانو په شمول د قوانینو ټول مسایل د خبرو میز ته وړاندې کولو ته آمادګي ښودلې چې موږ کولی شو په ټولو هغه مواردو چې طالبان غواړي بحث وکړو د خلکو په وړاندې دوی آماده شي او بحث دې وکړي د مذاکراتو میز ته راشي.
د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیال چې ویل د افغان دیني عالمانو پرونۍ غونډه تاریخي وه او د فتوا صدرول هم یو تاریخي اقدام و، خو طالبانو دغه کار نمایشي بللی او ویلي دي چې د امریکایانو په غوښتنه باندې خلک ورټول شوي وو او دغه فتوا یې صادره کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 سپږمۍ منځنۍ سپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ناجیه صافی له اقتصادي خبرونو سره.
نړیوال مالی ادارې او د نړیوال بانک د پنګیاچونې د تضمین سو اړخیزي ادارې په استالف کې د ممیزو د یوې لوی فابریکې په جوړولو سره په کار پیل وکړ. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل د فابریکا د یولس میلیونه ډالرو په ارزښت جوړه شوې چې د سیمې په کچه بې ساری دی. د نوموړي په وینا د دغې فابریکې په جوړولو سره به د انګورو د محصولاتو د ممیزو پروسس اقتصادي پراختیا او د صادراتو په زیاتېدو کې مثبت بدلون راشي. ښاغلی رستمی وایي افغانستان د سیمې هغه هیواد دی چې انګور په کې ډیر کېږي او په کلنی ډول 1.1 میلیون میټریک ټن حاصلات لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د اقتصاد عالی شورا خصوصي سکتور ته د ځمکو ویشل تایید کړل. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلین ازادي رادیو ته وویل دغه ځمکې په کابل، ننګرهار او یو شمېر نورو صنعتي ولایتونو کې ویشل کیږي. د نوموړي په وینا د ځمکو کمښت له ډېرې مودې راهیسې د صنعتکارانو له اساسي ستونزو څخه دي چې په هوارېدو سره به یې په هیواد کې صنعتي وضعیت ښه شي. دوی دغه شان وویل د ځمکو په ویشلو سره به د بهرنیو پانګوالو پانګونې هم ټریشي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، د بوري 1.5 کیلوې بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 3.5 او 1 لیټر ډیزل په 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ ډېر پوله، یو اروپایي یورو 2.8 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ 4.9 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 3.3 افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان 1.5 افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلداري 5.98 افغانۍ.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 سپږمۍ منځنۍ په څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه همدارس په ازادي راډیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه کې اوریدلی شي او مطالب بیا په فیسبوک او ویب سایټ په دواړو باندې لوستلی شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې دی. اوس راځو یو بهرنی مطلب ته. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته خبرداري ورکړې چې په منځني ختیځ کې د ایران لاسوهنې ښایي اروپا ته د کډوالو د سپې د زیاتولو باید شي. بنیامین نتنیاهو د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د انګلا مرکل سره په کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راتلونکي په اړه لانجمن بحثونه هم کړي دي. احمد تکل په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. تکل، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اروپا ته خپل سفر څخه څه غواړي ترلاسه کړي؟
مننه ستنه زای صاحب. سلام تاسو او اوریدونکو ته. اروپا ته د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو درې ورځنی سفر تر ډیره له ایران سره د اسرائیل پر اختلافونو متمرکز وو او تر اوسه پورې هم د سفر د دوام لري. جرمني، فرانسه او برتانیا د نړۍ له شپږو پیاوړو پنځو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې له لاسلیکونکو څخه دي. دا درې هیوادونه ایران په دې موافقه کې منلی چې د نړیوالو بندیزونو د لغوه کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې که په دې موافقه کې اصلاحات رانه شي نو متحد ایالات به ترې وباسي. خو جرمني، فرانسه او برتانیا غواړي دا موافقه وژغوري. د اسرائیل صدر اعظم اصلا د همدغو دریو هیوادونو ته د قناعت ورکولو لپاره خپل دا سفر پیل کړی دی. نتانیاهو چې له ډیر وخت راهیسې له دې موافقې سره مخالفت کوي غواړي خپل اروپایي سفر ته دوام ورکړي، او په پام کې لري چې نن به په پاریس کې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او سبا چهارشنبه به د برتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په لندن کې وګوري او په دې اړه به خبرې ورسره
وکړي. اسرائیل په منځني ختیځ کې د ایران له پلوه کومې اندېښنې لري؟
د اسرائیل صدر اعظم د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره لکتنی وروسته په ګډه خبري غونډه کې تور ولګو چې تهران غواړي د سوریه او یمن په څیر د منځني ختیځ په ځینو هیوادونو کې خپل پوځي حضور زیات کړي، ځکه د پوینا پر ایران لګو شوی بندیزونه د 2015 کال د اټومي موافقې سره سم لری شول او ایران له دې فرصت نه ناوړه ګټه پورته کوي او په دې هیوادونو کې مداخله کوي. د خبرداري ورکړ چې که په منځني ختیځ کې د ایران لاسوهنې بندې نشي نو ښایي اروپا ته د کډوالو څپه یو ځل بیا زیاته شي. او هغه پوښتنه وکړه چې تاسو خو پوهیږئ چې کله چې کډوال له هغه ځای راوځي نو چیرته ځي، یعنی مطلب یې دا و چې اروپا ته ځي. نتانیاهو ویل ایران غواړي په سوریه کې چې اکثر وګړي سنی مسلمانان دي خلک شیعه مذهب ته واړوي، هغه زیاته کړه چې دا د ایران د کار به دا ځل په سوریه کې د یوې بلې مذهبي جګړې اور بل کړي او ناوړه عواقب به یې اروپا ته د کډوالو د شمیر زیاتېدل وي. خو د یادونې وړ ده چې میرمن میرکل په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپا او اسرائیل یو هدف لري او هغه دا هڅه ده چې ایران باید هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. خو دا یادونه هم وکړه چې له نتانیاهو سره د هدف ته د رسیدو په مسله کې ژور اختلاف لري. میرمن میرکل د ایران د اټومي موافقې دفاع وکړه، خو دا خبره یې هم ومنله چې له تهران سره په اټومي موافقه کې د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام او په منځني ختیځ کې د هیواد د لاسوهنو د مخنیوي اضافي برخو ته شاید اړتیاوي او دا باید حتما په هغه زمیمایي موافقه کې ورزیات شي.
بله، زیاته مننه کوم احمد تکلو چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ د شویو خبرو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. دوی د په منځني ختیځ کې د ایران د لاسوهنو په اړه باندې اسرائیل صدر اعظم خبرداري ورکړې او همدارس د اټومي موافقې په اړه هم ځینې خبرې کړې دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې تر دې عنوان لاندې چې موږ سول او ثبات غواړي یو ستره مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د کندز د بیلابیلو سیمو شاعرانو د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. اجمل آریان په دې اړه رپورټ را لېږلی.
په دې مشاعره کې د لسګونو شاعرانو برسیره سیمیزو چارواکو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه او شاعرانو په خپل نوبت سره پکې آزاد شعرونه وویل او په دغو شعرونو کې سولې او ثبات لیوالتیا او له ځان وژونکو حملو او ترهګریزو بریدونو څخه کرکه ښودل شوې وه. په دغه سیمیزې مشاعره کې شاعرانو او لیکوالانو پر وسلوالو مخالفانو یې غږ وکړ چې د ولسواکۍ د پیاوړتیا او د ښه راتلونکي په خاطر له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دې یو ځای شي. د کندز ولایت دوه تنو شاعرانو هر یو غلام حیدر حیدر او اسماعیل غریب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او د دغه سپیچ د مونږه هم په دولت هم د دولت په مخالفینو او دا ډول په ټولو نړیوالو باندې غږ کوو ترڅو په افغانستان کې د دایمي او تلپاتې سولې لپاره کلک او کوټلي ګامونه واخلي.
نننې غونډه یقینا چې ډیره یو خسته او پرتمینه غونډه و چې مونږ چې څومره امید لرو دا غینم زیات خلک راغلي ځکه چې په لړن وخت کې دا غونډه مونږه تاګې وکړلو.
دغه مشاعره د خانواتو له سولې د ځوانانو ادبي بهیر له لوري جوړه شوې وه او مالی لګښت هم د دې ولسوالۍ د یو شمېر ځوانانو لخوا ورکړل شوی و. د دغې مشاعرې یو تن جوړونکي شاعر او لیکوال ولی محمد سایل له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغې ولسوالۍ کې د خپلو سرو وسلوالو له خپلو سرو څخه خلک سخت په تنګ راغلي او دوی غواړي چې د دغه شان مشاعرو او ادبي ناسو په ترسره کولو سره د خرابات د ولس غږ پورته کړي تر څو لوړ پوړي چارواکي د دې ولسوالۍ روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم اجمل تورمان د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د دینی عالمانو د غونډې او د دغه غونډې په پای کې د انتحاري حملې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، په زرګونه دینی عالمانو په افغانستان کې اوسنی جنگ او انتحاري حملې ناروا ګڼلي او وایي دي چې دا جنگ هیڅ ډول دینی او شرعي سبقه نه لري. په مطلب کې د دغو عالمانو په حواله د غشان راغلي چې د جګړې بهرنۍ مداخلو ته زمينه برابره کړي او د افغانستان او اسلام د بدنامۍ لامل ګرځېدلې ده. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې د چارو یو شنونکي فاروق اعظم ویلي چې دا جنگ د عالمانو په فتوا نه دی شروع شوی او د عالمانو په فتوا هم نه ختمیږي، بلکې دغه جنگ بهرنۍ عوامل لري. مانګار ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د عالمانو فتوا په انتحار سره ځواب کړه. په مطلب کې د پرونی عملې پاره د چارو د شنونکو په حواله راغلي، حقیقت دا دی چې طالبانو تل د پاکستانی پوځیانو په خبرو عمل کړی، نو ځکه پرونی حمله هم له طالبانو نه د هغه هیواد د پوځیانو غوښتنه وه. ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې وړاندې لیکلي، څو ورځې مخکې د شاهین 209 قطعې په خپل یو راپور کې ویلي و چې پاکستانی پوځیانو له طالبانو غوښتي چې د افغانستان په مهمو ښارونو کې خپلو انتحاري حملو ته زور ورکړي او افغان امنیتي ځواکونه بوخت وساتي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې دغه غونډه ډیره با اهمیته ګڼلې او لیکلي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو په تړاو د عالمانو فتوا هغه عوام غولونکي پاکستانی فتواګانې رد کړي کوم چې د افغانستان جګړه پکې روا ګڼل شوی وه. د مطلب لیکوال لیکلي دا خبره له عالمانو سره واضح وه، خو د عامو خلکو او هغوی چې د جنگ جګړو او عوام وژنې لاملین دي د دوی سره یې په اړه ابهام موجود و. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې تبصره کړې او لیکلي چې د طالبانو جنگ حرام دی او دینی او اسلامي سبقه نه لري. په مطلب کې د تیرې ورځې د غونډې د اعلامیې پر بنسټ راغلي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، خلک مسلمانان دي او اساسي قانون هم د نړۍ په کچه یو اسلامي قانون دی، نو ځکه د جهاد په نوم یې په وړاندې جګړه هیڅ ډول شرعي جواز نه لري. انیس دولتي ورځپاڼې هم په خپله سره مقاله کې همدې ټکو ته اشاره کړې او پاره لیکلي چې د افغانستان عالمان دا فتوا داسې مهال ورکوي چې د روان مریض کال د سور د میاشتې په 28 نیټه په انډونیزیا کې د افغانستان، انډونیزیا او پاکستان عالمانو هم انتحاري حملې د دینی او اسلامي اصولو خلاف وګڼلې او د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوې وغوښتل چې سوله وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ګور دا ازادي راډیو د لارې دا پیغام پرېږدو چې دغه د عسکرو ده د درې میاشتې کېږي دغه ماشه نه دي ورکړي، داسې د کندهار سفاره جوړي که روزګان جوړي، بیا چې د عسکرو ته جواب ورکړي چې په کورو کښېني. درې میاشتې کېږي په خلکو کورونه پسې دي، په خلکو بچیان پسې دي، ژوند زندګي پسې ده. درې میاشتې کېږي وچې ډېر نه دي ورکړي چاته، نن سبا ته کښې نوم به میتریک دی، نن پلاکا ده، نن ننګا ده، داسې سړی نه کوي د چا سره. دغه ور مشکل د وزارت سره مغرور مشرقي وزارت ته ورسوي، دغه په وزارت کې چې دغه ډوډۍ خور نه چې ودوخه ته ورسوي.
بل زه د نملوم ځای څخه دا طالبانو ورونو دا پیغام لرم، دا پیغام باید په خلاص غږونو واوري چې طالبان د وړو ځوانانو په دې هېڅ نه پوهېږي چې موږ څه په اسلام په نومه جنګوي، د اسلام په غمه جنګوي، که اسلام نه خرابوي دا غټ غټ مسول خپل شخصي ګاډي دي چې دي ما ریپي وخلوي، ما بولته ریپي وخلوي، د ایران پاکستان ریپیر کوي، ریس ریپیر کوي. د وړو ځوانانو نه مدا خیر چې خپل افغانستان خپل ملک خپل
ستاسو
مشکل می داد از ده گذاب دو لسوالی سپت ماست که مشکل می داد حکومت سمت داد خواهش دی که و حکومت وای مزی دانا پول رو که دا پول مزی که را خرید کلی جمع زی که می داد ایدام ولاری جنشه بکاره لیش نوزارت بکاره دو حکومت سمت داد خواهش دارو پیاجر در جوری دی ادا پول اوران کیا جور دی که راتا اولش بیار پر تکلیف بانی زی بن مشکل می داد در اساس تخصصم کمزوری معلمان تن پر وقت پیشی نور که ولی شاگردانی سام نروزل کیه فخراب مکتبو کی ژوند کوي موږ د حکومت خواست دا خواهش لرو چې دا پوله ته جوړ کړي یا ورانې کړي زموږ څلور تنه همځکه ده پنځه تنه همځکه ده را خرابه کړې ده موږ غواړو چې خرابه ولاړه ده د حکومت څخه دا خواهش لرو چې دا همځکه راته جوړه کړي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وای په کابل کې د دینی عالمانو پر نیوغونډه کې د جګړې پر ضد فتوا به د سولې لپاره پر هڅو مثبت اغیز وکړي. په کابل کې د دینی عالمانو په برنی غونډه کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلل سوه. په کابل کې پرون د عالمانو غونډې ته نږدې په چاودنه کې د دینی عالمانو په ګډون څو تنه ووژل او زخمیان شو. د حملې مسؤلیت د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش وسوالو اخیستی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش له ملي ټیم سره دویمه شلوریزه مسابقه لري. د نننۍ مسابقې ګټونکی به د دغه لړۍ د روسي بری ټاکون کوي. په افغانستان او د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې نن د هند په دهرادون ښار کې د راجیف ګاندی په لوبغالي کې سره مخامخ کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دې چې امریکا د هغه هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشول د مداخله په تړاو یو روسی بلیونر تورن بللی ملنډې وهلې او د امریکا دا کاري مسخره بللی دی. پوتین د اتریش له رسنۍ سره په مرکه کې پر نویلی چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر له دفتره پر یوجینی پریګوژین لګیدلی اتهام مسخره دی. د روسیې ولسمشر به نن د هغه هیواد د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په لومړي بهرني سفر چې و اروپایي هیواد ته کوي اتریشته ځي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران به د رواني میاشتې یا د جون په 12 نېټه په سنګاپور کې له یو بل سره وګوري او د دې سرمشریزې په تنظیمولو کې د دواړو خواوو څخه کار روان دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د ازادي پښتو فیسبوک دی facebook.com/azadiradio. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. با برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشتنده خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه روی اضرار تنباکو و استفاده دوامدار از سیگارت، قلیان و اضرار آن صحبت میکنیم و در برنامه دکتر صاحب واحد الله کوشان مظفر در شفاخانه صد بستر معتادین مهمان ما هستند تا در مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان آغاز کنه یک گزارش در مورد تهیه شده که با هم یکجا میشنویم. در افغانستان از تنباکو بیشتر به شکل سیگارت و قلیان یا چلم استفاده می شود. تنباکو عنصر اساسی در ترکیب دخانیات بوده و دومین عامل مرگ و میر در جهان می باشد. دکتران متخصص می گویند سیگارت دریچه برای رفتن افراد به اعتیاد است. دکتر ذبیح الله حیدری متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت استفاده از تنباکو برای تمام سیستم های بدن تاثیرات بد دارد.
البته بالای تمام سیستم ها، خصوصا بالای سیستم تنفسی، سیستم قلبی، سیستم تناسلی، در اصل سیستم تناسلی سبب سرطان های مثانه میشه. تاثیراتش بالای سیستم قلبی وایی و سیستم تنفسی. یکی از مشکلات اساسی که دود کردن تنباکو پیدا میکنم و امراض مزمن بندشی شش هاست که امروز واقعیتش بیش از حد شده تمام دنیا که ارتباط میگیره ایام با تقریبا 85 در واقعات مرض کسایی که دود سیگارت میکشند و به طور دوامدار قلبی اون کسایی که پاره کردن بیش از یا بیشتر میباشند.
دکتر حیدری میگوید استفاده طولانی از تنباکو سبب اختلالات قلبی، بینایی، حافظه، تپش قلب کمخونی میگردد. با گفته دکتران متخصص استعمال تنباکو برای صحت اثرات منفی بر جا میگذارد. کسانی که سیگارت دود میکنند زودتر از دیگران به امراض گوناگون ریوی دچار میشوند و زندگیشان با خطر مواجه میگردد. دکتران متخصص میگویند آشنایی با تنباکو در قدم اول از خانواده و محیط شروع میشود. اگرچه تنباکو به شکل ماده مخدر نشاور نیست، اما این نقطه شروع به طرف استفاده از مواد مخدر است. به گفته آنان یک تعداد اشخاص که به سیگارت کشیدن معتادند از طفولیت به این عمل آغشته شدند. مثلا خرید و فروش سیگارت توسط اطفال و جوانان هم باعث معتاد شدن آنان به این عمل میگردد. دکتر حیدری میگوید ماه رمضان بهترین زمانی است که افراد معتاد به سیگارت و تنباکو اعتیاد را ترک بگویند.
یکی از امور راهایش وقفه در بین خود دفعات است که دود میکنن خود تنباکو را، که البته رمضان بسیار یک وقت خوب در پولوی ازی که مشکلات شخص متعامل میشه، ولی بسیار یک وقت خوب است که اشخاص این موقع دور بسازن از خودمی حالتهای ایجاد آورن.
دکتر حیدری میگوید جوانان میتوانند با استفاده از داروها و توصیه دکتر استفاده از تنباکو را ترک گویند. دکتر حیدری از تمام جوانان میخواهد تا از تنباکو و سیگارت استفاده نکنند، زیرا استفاده از سیگارت زمینه را به اعتیاد به دیگر مواد مخدر مهیا میسازد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 نشرات دارد. دکتر سپکوشان به برنامه بسیار زود خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد تنباکو معلومات بدین که چه نوعی؟
تشکر از شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. سیگارت که یک قدامت بسیار تاریخی استفادهش داره در تمام دنیا رایج است که بالاتر از میلیون ها انسان به سیگارت آغشته است. سیگارت ماده مخدر است که در موی صنف مقدم مواد مخدر در ترکیبش نیکوتین است، واقعی است. و خود سیگارت دو ضرر داره، هم به خود شخص ضرر میکنه و هر کسی که غیر مستقیم دودش تنفس میکنه به هر دوش متضرر میباشه. سیگارت زیاد از طریق خود در ترکیب سیگارت نیکوتین است، نیکوتین تر هست، نیکوتین میشه از طریق نسوار باشه، نیکوتین میشه از طریق پان باشه که بیشتر در کشور عزیز ما زیاد جوانا فیلن بزی مصاب میباشن و نیکوتین از طریق قیلون میباشه. در مجموع از هر طریقی گرفته شد داخل جریان خون میشه، میره بالای سیستم عصبی تاثیر میکنه و مو تاثیرات ناگوار خود بالای سیستم عصب مرکزی داره. در زمین خود تنباکو زمانی که دود میشه تاثیرات منفیش بالای ششه است، باعث سرطانه شش میشه و در مجموع امراض قلبی بسیار پیشرفته را در قبال داره. خود موادی که در خود تنباکو یک مواد است به نام قیران که در مجموع ای رگه قلب یا وریدار شریانه قلب این مزدود می سازه و شریانه خود ریه ها را و در مجموع کربن مونوکساید که در ترکیب تنباکو است در ترکیب سیگارت است دود میشه، این هم اثر به خصوص خود داره، مثلا بالای سیستم قلب، بالای سیستم تنفسی، بالای سیستم ویایی، بالای تناسلی، در مجموع بالای تمام سیستم ها تاثیرات خود داره و یک دریچه، یک دروازه و یک فاکتور زمینه ساز است با تمام مواد مخدر. شما متادین زمانی که سوال کنید قدم اول از سیگارت شروع کرده.
تشکر دکتر صاحب. در مورد اضرار تنباکو البته تا جای اشاره کردین، میشه یک کم مفصل تر صحبت کنین که چی تاثیرات بد بالای وجود انسان داره؟
تنباکو در مجموع بدبختانه در کشور ما، در کشوری که مانند افغانستان هستن زیاد رایج است. تنباکو بیشتر مرز کردم که بالای زمانی که دیگه عضو یک خانواده تنباکو استفاده میکنه بر علاوه زیانه خود بالای آزه سایر آزه خانواده، مثلا زیادتر خانواده قسم یک فرهنگ است، طفل دو ساله، سه پنج ساله، شش ساله را 20 افغانی میده میگه برو دکان سیگارت بیار، ایم یک فاکتوره زمینه ساز است که ضررش.
دکتر صاحب در این مورد صحبت میکنیم، اول شنونده خدا میگیریم که چی صحبت دارن، بعدا این صحبت خود ادامه میدیم. بله سلام علیکم.
الو سلام علیکم دکتر صاحب، سلامونه اولا میکنم خورجان دخلی چیلی اولا میکنم و ما نوادار میپوشتن دکتر صاحب که بودی دو نیزم
رسول یا سیگریټ ولی دولت برګه باندې غوښته کوي چې ولیدانه باندې ولی خلک په عامه باندې خسول کیږي دا پښتنه چې د دوه اصلي عامه راتلونکي چې کوم تاوانونه او کوم جانونه لري د ډاکټر صاحب څنګه دغه پښتنه
ما بسیار زیات تشکر سلامت باشین ډاکټر صاحب سوالشونه گرفتین
بله ګران ورور تاسو نه هم چې نه زیات مننه چې تاسو خپل مشکل موږ سره شریک باید وایم چې سیګریټ په مجموع په ټول دنیا کې تقریبا ممنوع اعلان شوې نه ده کوم پیغامونه چې په دې قطي په سر د سیګریټ کې ده ویل د ټول خلکو ته چې دا صحت ته نقص کوي باید دغه زمون ګران هیوادوال او ټول انسانان چې کله چې مراجعه کوي سیګریټ ته باید دا نقطه په نظر کې ونیسي چې د صحت ته مضر واقع کیږي لیکن په ټول دنیا کې لکه نور مواد مخدره توکي غوندې دا مانع نه ده په آزاد بازار کې خرڅول کیږي اما په نور دنیا کې د قیمت ډیر اوچت ده او ډیر کم خلک پرې دسترسي لري نو ګران وروره هغه تا د هغه ضررو په باره کې وویلې چې دا وجود ته بیخي تاوانونه رسیږي اول تاسو وګورئ ستاسو په کورو کلي کې کوم سیګریټي سړی وګوره سږي ټول په ګرد او دود نیولی ده او سږي په مختلف مرضو باندې دا واقع شوی ده کله چې تاسو ګورئ څوک چې د قلبي مرضونه لري یا تکلیفونه لري د دوی هغه عامل یې وګوره یو سیګریټو یو تاریخچه لري نو په اعصاب باندې بد تاثیر لري تاسو یو څوک چې سیګریټ څکي وګوره مخاره شي ډېر تحریک په عادي خبرو باندې ډېر زر پقاریږي او اعصاب یې همیشه خوب له منځه وړي خولې یو بد بوی کوي غاښونه یې زیړېږي او هم خپل داخلي وجود هم نظافت او پاکي باندې ډېر منفي اغېزې لري
تشکر ډاکټر صاحب فکر میکنم یک شنونده دیگه هم روی خط داریم عنایت ننګیوال روی خط هستن بله سلام علیکم
سلامونه نیکی هیلې احترامات پښتنانی نه جلالزوی صاحب ته او محترم ډاکټر صاحب ته او تخنیکر رامین کاکر ته د راډیو تر څنګ ناستو درنو نازولو مینهناکو اورېدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای
سلامت باشین شما هم خدا کنه جوړ صحت باشین بسیار زیات تشکر از اینکه تماس گرفتین بفرمایین سوالتانه بگوین
مننه محترم ډاکټر صاحب نظما دا پښتنه ده چې آیا د سګرټ خول کو ډیر نابود کړ دی او ټول هیوادوال نه د خدای و ته هدایت وکړي د نیکو چې ابو د عمل څخه خلاص واخلي نو له محترم ډاکټر صاحب نظما د پښتنه ته ډاکټر صاحب د سګرټ کول خو چې تړي کوي کنه د موداري کوي د داین او لا غیر لپاره داسې کوم علاج شته د مثال کومه دوا ورته ډیر هغه چې مثال د څخه د خلاص واخلي د سګرټ کومه دوا لري کنه
تشکر انرژي نور دغه سګرټ کته سی وګوري په سګرټ کې یو ډیر مېده خاتونه دي دغه مېده خاتونه د کمپنی ګانې د ترک لپاره دی جوړ کړی دی ترک د سګرټ بدون د دوام نه کیږي سګرټ یو عادت ده چې په دې کې دغه کله چې سکول کیږي دغه ګوګرد باسي او دغه لسونه کې سګرټ اخلي دغه هم یو عادت باندې بدلیږي او ترک د نور مخدره توکو غوندې مشکل نه ده ترک ډیر ساده ده تاسو کولای شئ که یو نفر مثلا ورس کې یو قوطي سیګریټ اسکی هغه مېده خاتونه چې دی ورس کې لس خطه پینځونه تر لس خطه پورې د فلټر د سیګریټ نه شروع کی دتله چراغه دا ایست او غرزي او په زمه کې د تیز دواز ضرور نه د خپل په لس ورځو کې پینځلس نه تر شلو ورځو پورې او دوم وروره چې دا یو قوي تصمیم لپاره هغه دی مګر ډېر خلک لیدي دا تریاکې په قوي تصمیم بدون د دوا نه تر کړه سیګریټ ترک وجود ته کوم تاوان کوم ضرر نه رسي کېدای شي ډېر په ساده شکل سره د ترک شي
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب شنونده همیشګي ما فضل هادي وردک روی خط هستن وردک صاحب سلام علیکم
علیکم ندا خور سلامونه ته سلام ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن ولسته باندې کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ بوي
سلام به شما هم خدا کنه شما هم صحت داشته باشین بفرمایید
به محترم دکتر صاحب نه ما دغه سوال پوښتنه ده چې سیګریټ خو خیر دی په کارونو کې خلک ډیر استفاده کوي کله سره سایه ورته کیږي او په مو کې خلک د دغه سوال نه زیاته استفاده کوي ځکه سیګریټ ته یې یو له سره سایه نه کیږي او نه کیږي نو د سیګریټ په ضرر او د دغه سوال په که تاسو یو مشخص سره نو په باندې وچا او شکر کوم خلک چې موږ له تاسو غږ اوري چې د نصورو نه په لرو پراتو سیمو کې ستې په داکو چې د دونه ستې په داونو کو هغه مشخص ما شو ورته وکړي چې دا کوم مشکلات پیښوي او کوم مشکل لري ډېر بخښاله شو
بسیار زیاد تشکر وردک صاحب. دکتر صاحب شما پاسخ میگن.
تشکر وردک صاحب. روره د کله چې د تنباکو کې نیکوتین مواد د سیګریټو د لارې نه د سیګولر نه خسل کیږي او د نسوار د نه د خولې د لارې نه هغه کوم حجرات چلته واقع ده د جذبی مجموع کې ضرر او توانونه دوړه یو شه ده. که تاسو نسوار وګورئ نسوار هم هغه میده تنباکو ده جمع چونه پکې اچول کیږي او جمع لکه د اسکروته د شان په مختلفو ځایو کې ترکیب فرقی اما مجموع کې ضررونه او توانونه د دوړو یو شه ده. په ترک تاسو ولې ترک ډیر ساده ده ډیر آسان ده نسوارو کدی شي په تدریجي شکل سره مثلا یو نفر په ورځ کې دو پاکټ نسوار استفاده کوي کوي په لست پنځلس دفاتو پورې دا نسوار اچي نو کدی شي ورځ کې دو واره درې واره د وختونه د سره کم کی په تدریجي شکل سره په پنځلس تلس تر شل ورځو پورې دا هم کدی شي ترک شي.
تشکر ډاکټر صاحب. پیشتر که برادر ما اشاره کردن به خاطر ترک سیګریټ یک نوع ساجق هم است به فکر میکنم بعضی از تابلیت ها که میتن در دواخانه فکر میکنم یافت میشه بختر ترک سیگریت های موثر است.
در مجموع ساجق است یا یک پلاسترای چسب است در پشت گوش نصب میشه در ترکیب خود یا نیکوتین داره. نیکوتین به تدریجی داخل وجود میکنه اما ضرورت داخلی وجود رفع میکنه اما مشکل اساسیش رفع نمیشه که عبارت از ماده موثرش نیکوتین است.
او بر صورتی گرفته میشه است. بله. ساجق
بهترین راهش است که قطعی ترک کنه و ای به شکل تدریجی در ظرف 15 الی 20 روز قطع میشه و نیکوتین.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما خادم حسین از ولایت ننگرهار روی خط هستند. بله سلام علیکم.
السلام علیکم. سال بخیر صاحب. خیر استاد و تاو استاد و اوریدم کو کار کوون کو تاو ډاکټر صاحب تاسو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام به شما هم بفرمایین حسین صاحب.
ډاکټر صاحب مدا سوال د شما مخکې سرګرد کوله را د شوی چې ولف کلمې دغه پینسر ګرس کړی دی هغه مې اوس پریښی دی اوس نسوار کوم د نسوار کاغذونه راوتی دي هغې کې نسوار تاویږي بیا سړی نسوار اچي خو چې کله سار را پاڅېږم دا سر مې ډېر زیات درد کوي په ناکه خبره راته کار او غوسه راځي او ډاکټر صاحب ته ووایه چېره د دې لپاره کومه دوایي علاج یعنې د سردردي مې سهار کې ډېره زیات وي په ناک خبره یا ماشومان ژاړي بل شی غوسه راته ډېره زیاته راځي په کار.
تشکر وروره ستاسو مطلب مې واخیست خدم حسین وروره. تاسو ته ووایم چې سیګریټ او کوم مواد چې تاسو اچوئ دواړه هغه ضررونه یو شی ده. سیګریټ بر علاوه مخکې هغه ضررونه مې وویل اول ضرر اول شکار په عصبي سیستم باندې ده چې که سیګریټ وڅکئ که نسوار وچئ دواړه د وینې له لارې نه عصبي سیستم ته داخلیږي او خپل هغه ضررونه او تاوانونه خپل لري. نو تاسو کوشش وکئ وروره زما تاسو ته داسې مشوره ده چې دغه بیخي دغه خاندان نه د قطع کوئ څه نسوار ده څه سیګریټ ده څه پان ده دواړه ټول یو هغه موثره مواد چې په مغز باندې بد تاثیر کوي بد اغیزې لري هغه ټول یو شی ده دا په تدریج سره تاسې قطع کوئ. زموږ پیشنهاد ده تاسې ته په وجود ستاسې وجود باندې کوم داسې منفي اغیزې د ترک مورد کې نه واقع کیږي نو دا کولی شئ تاسې پنځلس نه تر شل ورځو پورې په تدریجي شکل سره قطع کوئ او په زمن کې لږ ذره مایات او ځان میوه او دا شیان نخوري تقویه کوي ته یو بد حالت تاسې لس نه تر دولس ورځو پورې لس ورځو پورې یو بد حالت تاسې باندې راځي سردردیږي تاسې اشتها خرابیږي هغه لعاب د خولې دا زیاتیږي لږ مخارش هستی اما تر شل ورځو پورې دا ستاسې وجود ته څه خطر نشته. کله چې دا قطع کړئ ستاسې سردردي او کوم هغه ناوړه اغیزې چې هغه تاسې نسوار اچوئ د هغه دا انشاءالله له منځه ځي.
ته سلامت باشین ډاکټر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه هم داریم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب هستین؟ ساعتتون خوب است؟ کجا به تماس شدین؟
سلامت باشی. در فرات به تماس شدم.
از ولایت فرا. بفرمایین سوالتان رو بگوید.
دکتر صاحب سره می کار درلودیم.
مهربانی ورو. سلام و احترام از منگه اومدیم. مهربانی منگ په خدمت کی.
دکتر صاحب ما تقریبا ندوی میشکی دی تاریک تر کری دیم. او دا تاریخ متر کړی دی نو اوس له مغزم یم داسې وسر خرابېږي خوشکت لرم داسې غذا سمنه سم خوړلی نو زه ډاکټر مکه ته مراجعه وکړم څه چل وکړم.
خورو تاریخ لږ زره دغه نشه یا ضرر د سیګریټو نه ډیر ده. تاریخ تاسو ویني چې د تاریخو نه تقریبا اته مخدره توکي جوړیږي. تاریخو نه هیروین جوړیږي د تاریخو نه مورفین جوړیږي د تاریخو نه ترماډول جوړیږي د تاریخو نه تقریبا 12 سقم مخدره تو کې جوړیږي او په تاریخ کې کوم هغه موزر مواد چې واقع ده دا تر یو وخت پورې تاسو باندې بد اغیزې لري. تاریخ خپل هم کله چې په وینه کې داخل شي زی هغه عصب باندې بد تاثیر کوي په عصبو کې متاثرې اثر. اما داسې نه ده چې یو طرفه جاده ده دا به بیخي نه جوړیږي. تاسو تر شپږ میاشتو پورې تاسو بد داسې ناوړه حالات لري. تاسو کولی شئ چې یو متخصص د رواني د اعصابو نه چې په فراه ولایت کې دغه ته مراجعه وکړي هغه نه مشوره واخلئ. بل تاسو کولی شئ چې یو روانشناس سره چې څنګه دغه بد حالت ځان ته مدیریت کړي د دې سره که په فراه ولایت کې وي هغه نه یو مشوره واخلئ. اما تاسو ته زما یو مشوره ته هیڅ وخت نور تاریخ ته وړاندې نه شئ چې بیا ډېر مضر تاسو ته واقع کیږي.
بسیار زیاد تشکر ډاکتر صاحب. فکر میکنم یک تماس دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، اسمتان از کجا به تماس شدین؟
زمینگرار ولایت سرخا در کشتونه در خیوید و سوالی سرخا معلم رو غلامین خیرخوا تاثر به تماس شده تاثر تا و تاثر کرتون که سلامون و احترامات بانی کون.
خیرخوا صاحب بسیار زید خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
او زما در دکتر سیمن و ساسی در میلیا در لارین از زما در طول افغانان در در حیل در او خواهش در جورونو دغه د سګریټ او د چرسو او د نسوارو او د نورو نورو شیانو څخه لاس واخلئ. دغه ملک جوړول غواړي. هر هغه څوک د سګریټ یا چرسی یا دغه نو هغه دغه ملک به څنګه جوړ کړي؟ نور ملکونو ته وګوري چې هر ملکونو کې خلک څه شیان جوړوي. وروره دغه شیانو لاس واخلئ او د خپل مملکت ته متوجه شي. وسلام.
بسیار زیاد تشکر از نظر نیکتان. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خورکیته او محترم بقدر ورد محترم دکتر صاحب او تاسو ته ټول او غادي رادیو اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې.
سلام به شما هم. بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
توخی هم د زابل بشاجی.
توخی صاحب بازم خوش آمدید، بفرمایید.
له محترم دکتر صاحب څخه نه ده پوښتنه ده چې نسوار خو یا تمباکو په څو قسمه استعمالیږي؟ مثلا د خلیل لاری، د فوزل لاری او د چلم لاری او د قیلون لاری په ټول کې زیات مخطر یا خطرناک کم عمل ده؟ او بل چرس ډیر مشکل او اعصابو ته رسوي او نسوار یا تمباکو؟ او ولې د تمباکو په نړۍ کې نه بندیږي؟ ما پرون هم په راډیو کې پوښتنه وکړه د څه وجه د خدا تمباکو خلاص دي؟ چې دا تاریخ بند دي، حال دا چې هغه یو مثبت اړخ هم لري او دا تمباکو مثبت اړخ هم نه لري، ټولې منفي دي. ولې جهان بندیز نه ورباندې لګوي؟ زما دا پوښتنه وله محترم ډاکتر صاحب.
توخی صاحب محترم، ستاسو د سوال نه ډېر زیات مننه. باید ووایم چې تاسو ویل چې خپل تمباکو د هر لارې نه واخیستل شي، چې د چلم د لارې نه، چې د سکلو د لارې نه، د نسوار د لارې نه، د پان په هر شکل سره چې د دوه نوه ضررونه لري. یو هغه مستقیم په خپل دغه هغه موزر ماده د نیکوتین په نوم باندې یادیږي، دا په هر شکل سره په وینه کې داخليږي او په نور وضعیت باندې خصوصا په اعصابو باندې دا تاثیر کوي. تاسو وګورئ که یو نفر تم دغه په چلم باندې اخیستل کیږي، بر علاوه د تمباکو نه هغه موزره مواد چې ده په چلم کې زغال هم ډکوي، چې دغه زغال ټول د مکمل مثلا شل ګرامه دیش ګرامه زغال دي، دغه ټول هغه تعفونی مواد هغه موزر مواد د سږو ته داخل کیږي. بر علاوه د تمباکو نه زیات هغه کاربن مونوکساید ورتوي، دا په سږو ته داخلیږي، چې دا یک څوک چې د تمباکو د چلم د لارې نه اخیستل کیږي هغوی ته مزمن ټوخی واقع کیږي. ټوخیږي همیشه، اشتیا همیشه کمی او مضریت ډېر ده سره، ټول مضر دي. لیکن د چلم د لګر خصوصا هغه چې زغال باندې سکی دې هغه مضر زیات ده. نو تاسو چرس ویل، چرس په ترکیب کې یو موزر او زهرناک ماده چې نه دلتا هایدروکسی کانابینول ورتوي، دا هغه موزر ماده ده چې کله چې وجود ته داخل شي نو په عصب باندې ډېر بد اغیزې لري او خپله دغه د عصبي حجرې چې کوم موږ ورځنی ژوند پرې تامینوو دغه اته هغه وظیفې د لاسه ورکوي. تاسو وګورئ څوک چې یو نفر چرس سکي هیڅ وزن نه اخلي، هغه کوم خطرناک ماده چې په دې کې ده هغه ګوره، اشتیا په چرسو کې اشتیا زیاتی کیږي بر ورس پرس ډنګریږي یو سوچ چرسکی وګره همیشه مخرشی همیشه جنگ کوي دی لک عمل په مقابل کې ډیر شدید عکس العمل خي په کور کې په اولادو باندې پقاریږي په مشهور باندې پقاریږي خپل مناسبات اجتماعی مناسبات ډیر کمزور شي ډار ورته پیدا کیږي هغه جرأت کی دلاس ورکی نو دغه شدت د تاثیرات د سود چرس نسبت سګریټ ته ډیر ده او چرس ډیر مضر شی ده داسې پیشنهاد کوم چې دوی څوک چې چرس سکي دا ډیر خطرناک ماده لري او خطرناک بوټی ده دنه لطفا فاصله واخ
تشکر ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بعضی وختا در قلیان که استفاده میکنن میگن از میوه ای استفاده میکره او چی است که بسیار مودم رواجم شده اکثریت جوانان از استفاده میکنن فکر میکنن مضر نمیباشه در صحت چون چی است او
مجموع هدف یک هدف از نیکوتین است نیکوتین چی از طریق قیلون باشه چی از طریق پان باشه چی از طریق سیگریت باشه چی از طریق نسوار باشه و با هر طریقی که داخل وجود شوه همی فعلا در بازار زیاد پان رایج است و قیلون
و میوهی که میگن بله. چی
است بله در خود در ترکیبش خود قیلون نسبت به سیگریت بسیار خطرناک تر است قیلون شیعه مواد مواصره سیگریت مواد مواصره مثلا از 10 گرم تنباکو از مواد موثرش 5 گرم او را استفاده میکنه 5 گرم دگهش همو چیزای معطر و بوی خوشبوی را دو مخلوط میسازه تاثیرات قیلون میبینیم در بسیاری از هتلها در بسیاری از محلات خاص در قیلون و زیاد جوانه ما بزیر جو کرده که ازرارزی و نقصزی بالاتر از سیگریت است در مجموع در قیلون هم همون مواد موثری است که نیکوتین است او است و نیکوتین هم تاثیرات منفی خوده که فعلا ما عرض کردم تاثیرات منفی بالای وجود داره پس جوانه ما باید در سطح آگاهی خود در این رابطه بلند ببره و از اضرار قیلون اضرار پان و مواد مرکبش باید از طریق اینترنت و سایر از مشوره باید بگیرن و بعضی باید نزدیک نشون خطرناکتر
تشکر دکتر صاحب قسمی که پیشتر برادر ما هم اشاره کردن که اونا گفتن مردایی که مثلا معتاد هستن اگر یک خانم حامله است معتاد به مواد مخدر مخصوصا یا سیگریت یا پان یا قلیان باشه چقدر تاثیر میگذاره بالای طفلشان
خانم حامله زمانی که مواد مخدر استفاده میکنه ده خون میره ده خون یک مانعی که بین مادر و طفل وجود داره او پلاسنتاس از او مواد مخدر عبور میکنه و داخل خون و سیستم دوران خون طفل میشه بنابراین عین اضراری که به یک مادر داره همچو اضرار به طفل میشه وارد شوه کسی که سیگریت استفاده میکنه خصوصا طبقه و ناس در کشورهای مختلف و ریسرچی که شده اینا به امراض مختلف روانی خصوصا افسردگی و استراب اینا مواجه میشن همو تاثیرات مساویانه که با مادر واقع میشه همو ازارش متوجه طفل و اطفالش هم میباشه
آها سلامت باشین دکتر صاحب بسیار معلومات خوب و آموزنده داشتین چون در لحظات اخیر برنامه قرار داریم میشه یک توصیه داشته باشین برای جوانان و در مورد اضرار تنباکو که چقدر اضرار داره که باید از استفاده نکنن سیگریت نسوار و مخصوصا حال که پان بسیار رواج شده در هر جای ببینی پاکتکاش بسیار فکر میکنن مردان هم فروخته میشه بفرمایید
متاسفانه یک بگم که اکثریت در جای اکادمیک و بسیار با فرهنگ عالی خصوصا در شهر کابل میبینی اکثریت جوانه ما در جیبش بسیار با افتخار پاکته پان است در دانش پان است وقتی که گپ میزنه افتخار میکنه که در دانم پان است یک چیزی با جوانه خود این من حیث یک دکتری توصیه ماسته که خود پان، سیگریت، نسوار، قیلون حدوش در یک ردیف است تمام انواعی که استفاده میشه و چی به شکل مجاز در وطلاب و شکل قیلون اضرارش عین ضرر است بس نیکوتین است بس سیستم عصبی است و در مجموع عین اضرار که سیگریت داره عین امو اضرار پان داره صرف ایده به یک سلیقه خاص جور کرده یک ذره مواد خوشبوی ده بینشان داخته پاکت برش جور کرده اگر امو نسوار خاکستر پرو چونه زاسته همو چیز است صرف یه کمپانیایی که ایده ارزه میکنن یک پاکتی ده بسیار به قدر انداخته و یک چیز یک پودر خوشبوی که دیش گد کده میگه یه والا از لیمویست یا یه از
نارنج
است و یه عرق گلاب است در مجموع مسئله نیکوتین است و یه تصویات منفی خود بالای وجود داره
و یه که تفلای خدا میفرستن دنبال خریدن از این میشه بله بله
قبلا پیام خاص به جوانای محترم یزد مجموع از سیگریت تنباکو و تمام مراقبات تنباکو که تنباکو جرم شازی دور بروان و با مسلکه مهم مثلا سپورت مطالعه بزی اینا رجوع کنند در مجموع با فامیله محترم مییز پیام زمانی که فامیلشان اطفالشان مکتب میروه ایده باید تعقیب کنه تا صنف تا مکتب از معلمینش ایده تعقیب کنه که در محلات گیم میره درس میخوانه در فعالیت درسی صحیح میباشه و در مجموع از مواد مخدر در مجموع در سیگریت در نسوار یا باید در خانه باید استفاده نکنن و حتی زهر است که یک طفل 20 افغانی میده میبره به قوطی سیگریت از نگاه طب از نگاه فیزیولوژی یک فوکس میشه در مغزی و بسیار با عادی دعوتی آغشته به سیگریت میشه.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب، بسیار صحبت های آموزنده داشتین، سلامت باشین که عزیز دی برنامه با ما بودین و به شنونده ها بسیار معلومات خوب دادین. شنونده های عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه، تا برنامه آینده الله حافظ و ناصرتان.